آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غضنفر سلامونه ومنی. قدرمنو اوریدونکو، په اوسنۍ خپرونه کې په انټرنیټ کې د آریانا افغان دایرة المعارف د شاملولو د پروژې له مشر فدا نظری سره د صالح محمد صالح خبرې اورئ.
دا آنلاین نوم دی د آریانا افغان دایرة المعارف لپاره.
ډاکټر فضل محمود فضلی مو د یو شمیر افغان ډاکټرانو له هغو هڅو خبرئ چې په افغانستان کې د روغتیایي کلتور د پیاوړتیا لپاره پیل کړي دي.
افغانی ډاکټران چې په دې برخه کې علاقه مندي لري موږ سره رجستر شوي دي.
زکیا غیاسی په کابل کې د ښځو شاعرانو د لوی مشاعرې ریپورت راته لري او فریده سیفی یو خوش حکایت را اوروي. په سر کې د ونې څو فرهنګي خبرونه واوري چې لینا شریفی لولي.
پاتیل شوی و چې افغان سندرغاړی فرهاد دریا د تیرې چهارشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل په امانی لیسه کې ښځو او نجونو ته لوی کنسرت ورکړي، خو د استاد برهان الدین ربانی د وژل کېدو له امله وځنډید. فرهاد دریا چې د افغانستان په ملي او ځینو سیمه ییزو ژبو سندرې بولي، توانېدلی چې د ازادۍ راډیو د 1990 کال د غوره شخصیت لقب خپل کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست شپږ تاریخي آثار د دغه هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د دغو آثارو د تسلیمۍ پر مهال وویل چې څلور ترلاسه شوي آثار د کابلستان سیمې د شپږمې میلادي پیړۍ په تمدن پورې اړه لري او د سپینو مرمرو په دوو ترلاسه شویو آثارو به کارپوهان څېړنې وکړي چې اصلي دي که نه. دغه آثار د ملي امنیت ځواکونو په کابل کې له قاچاق برو نیولي وو چې د دغه ریاست د مرستیال لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شول.
د سنبلې په 15مه نیټه کابل ښار په روان کال کې د ښځو شاعرانو د تر ټولو سترې غونډې شاهد وو. دې غونډې ته زموږ همکاره زاکیه غیاسی ورغلې وه او د راډیوي مجلې اوریدونکو ته یې دغه ریپورت برابر کړی دی.
له تقدیره ګیله وکړم که تدبیر سره په جنګ شم، نه پوهېږم زما روه د افغان د نوم له څانګه سره چا لیکلی جنګ دی. ورته ګورئ ورته ګورئ، دلته جنګ دی هلته جنګ دی، نن هر یو په وینو رنګ دی.
دا د هغې ښځینه شاعرې غږ و چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په درېیمه کلنۍ رڼا مشاعره کې یې شعر ویلو. همداراز په دې مشاعره کې لسګونه ښځینه شاعرانې راټولې شوې وې او هر یوې په خپل وار سره شعرونه د غونډې ګډونوالو او د شعر مینهوالو ته وړاندې کړل. دا میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مسؤلین وایي دا رڼا د کلنۍ مشاعرې هدف د هغو ښځینه شاعرانو ملاتړ دی چې د سیمه ییزو ناوړه دودونو له امله نشي کولی خپل شعرونه د شعر تر مینهوالو ورسوي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړې توبان دا صفۍ ازادي راډیو ته وویل
رڼا د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دودیزه مشاعره ده چې تقریبا له نن نه درې کاله مخکې له میرمن بهیر لخوا د دغه مشاعرې بنسټ کیښودل شو او هر کال د رڼا مشاعره د میرمن بهیر د کلیزې په ویاړ باندې جوړیږي. د رڼا مشاعرې هدف د هیواد د ښځو له کلتوري او فرهنګي هڅو څخه ملاتړ وکړو او تر اوسه مو دا کار کړی دی.
آغلی ساپی همداراز وویل چې د رڼا په کلنۍ مشاعره کې هر کال د کال غوره فرهنګیالۍ ته مډال ورکوي چې د سح کال د غوره فرهنګیالۍ مډال ګلالۍ عمرخیل ته ورکړل شو. په دې غونډه کې لیمین یازۍ ته د ښه شعر په ویاړ لومړی، توبانه د سپی ته دوهمه او شفیق خپلواک ته دریمه جایزه ورکړل شوه. همدارس په دې غونډه کې یو شمیر هغه نارینه شاعران او فرهنګیان ته هم ستاین لیکونه ورکړل شول چې په تیرو څو کلونو کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له خزینه شاعرانو سره مرسته کړې وه. په دې غونډه کې یو شمیر نورو خزینه شاعرانو د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر کارونه وستایل او ویل چې د بهیر د دوی د شعر ویلو دنیا رنگینه کړې او ډیری هغه میرمنو چې د شعر ویلو سره مینه نه درلوده په شعر ویلو یې پیل کړی دی.
نظیفه نیازی ما د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړی یم. تقریبا درې کاله کېږي چې د عضویت لرم. ما هیڅکله شعر نه ویلو خو علاقه مې درلوده ډیره کمه. د ورځې نه چې زه د بهیر ته راځم نو تقریبا د ما شعرونه یو نیم سل دوه سوه بسوي.
زه عارفه نورګری کونړونو د نمایندګۍ باندې سره غړی ما د پیغلطوب نه شاعري سره مینه لرله. ما خو یاره چې شتې یو 15 سوانه مې ډېر ویلې دي خو متاسفانه چې اوس یو څه کتاب چاپ شوی دی خو دا نور رانه بعضې ستونزو کېدل شي. کېدلی شي چې په کونړونو کې ډېرې شاعرانې خو داسې نه دي چې هغې بیچارهګان ځان ښکاره کړي او یا کنه تودغه شي.
زما نوم فاطمه دی، زه د خوست ولایت اوسېدونکې یم. د لومړي ځل لپاره خپل ابدي مشاعره کې ګډون وکړ، خصوصا د خوست د خویندو په استازي راغلی یم دې مشاعرې لپاره. چون خوست ولایت چې دی یو سرحدي ولایت دی او په هر لحاظ خویندې ډېرې ستونزې لري، ځکه چې خویندو ته د اجازه نه ورکوي شعر شاعرۍ ته. صرف که دوی زده کړې کوي په هغه ډېرې مشکل سره. زما اصلي هدف دا دی سو د خوستۍ خویندې زه تشویق کړم او خپلو هېوادوالو ته خوستۍ خویندې وښیم چې خوستۍ خویندې هم د استعداد او د علاقه لري شعر شاعرۍ.
د رڼا کلنۍ مشاعرې چې د جمعې د ورځې تر مازدیګره دوام وکړ، دوهمه برخه یې د موسیقي پروګرام لپاره ځانګړې شوې وه. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې جوړ شوی، د کابل سربیره په یو شمیر ولایتونو کې څانګې لري. په میرمن کلتوري ټولنیز بهیر کې ښځینه شاعرانې په اونۍ کې یوه ورځ راټولیږي او خپلې فرهنګي هڅې له یو بل سره شریکوي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په کمبودیا کې یو وخت جګړه وه او خلک به ورنه تښتېدل، خو اوس چې پکې سوله ده هر کال په میلیونونو بهرنیان سیل ته ورځي. ګرځندوی اوس د دغه هیواد د خلکو د عایداتو په یوې لویې ذریعې بدل شوی دی. په دې اړه نورې خبرې وشمه رشیدي راته لري.
د کمبودیا د انکوروت معروف معبد ته د روان میلادي کال په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 100,000 خارجي سیلانیان ورغلي دي چې تر تیر کال یې شمیر 40% زیات دی. د چین د شینهوا اجانس له راپور سره سم سږ کال د جنوب شرقي آسیا دغه خورا معروف تاریخي ځای ته تر نورو هیوادونو د ویتنام، جنوبي کوریا او چین ګرځندویو ډیر سفر کړی دی. د کمبودیا د ګرځندوی د ادارې یو مقام سیمریب شینهوا ته ویلي دي چې په کمبودیا کې د ګرځندوی د صنعت د انکشاف یوه لویه وجه دا ده چې اوس د جنوب ختیځې آسیا په سیمه کې امنیت دی او ګاونډي ملکونه یې له یو بل سره په سوله کې اوسي. د یادولو ده چې په اتیایمو او اویایمو میلادي کلونو کې د چین، ویتنام او کمبودیا ترمنځ روابط ډېر ترینګلي وو او په کمبودیا کې خو کورنۍ جګړې هم وې. د انکوروت لرغونی آثار د کمبودیا تر ګردو مهم لرغونی آثار ګڼل کیږي چې د دغه هیواد د مرکز پنوم پن د شمال لویدیځ په 315 کیلومتري کې موقعیت لري. د انکوروت تاریخي ځای د کمبودیا د ملي سمبول حیثیت لري او انځور د دغه هیواد په بیرغ باندې هم لیدل کیږي. د انکوروت لرغونی آثار چې د 12 میلادي پیړۍ معبدونه دي، په اول کې د هندویزم مندرونه وو خو وروسته بیا د بودایانو په عبادت ځایونو بدل شول. انکور کلمه د سانسکریت د نګر له کلمې راوتلې ده چې د ښار او پایتخت معنی لري او د کمبودیا د خلکو په خپله ژبه کې مندر او معبد ته وایي. انکوروت یعنی د مندرونو ښار. د انکوروت لرغونی آثارو ته چې یو خارجي سیلانی د یوې ورځې لپاره ورځي نو شل امریکایي ډالر به ورکوي چې دخولي ټکټ واخلي. که بهرنی سیلانی هورې درې ورځې تیروي د 40 ډالرو دخولي ټکټ برانیسي او که هورې یوه اونۍ سیل کوي د 80 ډالرو ټکټ به اخلي. اوس چې په کمبودیا کې امنیت دی د توریزم صنعت پکې خورا زیات غوړېدلی دی. توریزم د دغه هیواد د اقتصاد په څلورو لویو منابعو کې یوه منبع ده. په تیر میلادي کال کې کمبودیا ته 2.5 میلیونه خارجي سیلانیان ورغلل چې له دې درکه کمبودیا 1.25 میلیونه امریکایي ډالره ګټه وکړه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
افغانیکا هغه آنلاین پروژه ده چې د افغانستان پخوانی آریانا دایرة المعارف کمپوز کړی او نوي زیاتونې پکې کړې دي. د دې پروژې له مشر فدا نظری څخه صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې آنلاین پروژې کار کوم ځای ته رسیدلی دی. ښاغلی نظری وویل
د افغانیکا د پروژې په باب خو ورته وایم چې دا آنلاین نوم دی د آریانا افغان دایرة المعارف لپاره، او دا پروژه تقریبا او یو کال څخه درمخه یا وانچ په چیر سلو کلو کې د افغانستان تر ټولو زیات علمی او اساسی پروژه ده چې کلکټیو عالمانو او پوهانو باندې کار کړی دي او د خپل وخت د حکومت په مرسته سرته رسیدلې ده. وروسته بیا دا پروژه د جنگو او نور کیسو په نتیجه کې پاتې شوله او اوس موږ داسې تصمیم نیولی دي چې دا پروژه واخو آنلاین کو.
تاسو یوازې په خاني ټوکونه یې شدي او کیا ځینی تغیرات پکې راولي؟
دایرة المعارف یا انسایکلوپیډیا کال په کال نه چاپېدل. دا یوازې په یو لسیزه کې پښتو په اوو ټوکه کې د لپڅتریا چاپ شوی ده او فارسی په شپږ ټوکه کې چاپ شوی ده. یعنی یو لسیزه کار شوی دی په هغه وخت کې، او بیا نو دا پروژه په خپل وخت کې بشپړه شوی ده او وروسته بیا هغه باندې نور کار نه دی شوی تر دا اوس وختو پورې چې بیا د سر را شروع وسوله.
پولوم اکاډمي کې خصوصم په دې برخه کې یو څنګه فعالیت کوي. ستاسو کارونه د هغوی سره په تفاهم کې روان دی؟ هغوی سره تاسو ارتباطات لري؟
متاسفانه تر اوسه دوه یا درې ټوکب چاپ شوی دي او په ډیر خراب طرز او ترتیب د سیستم چاپ شوی دي چې په دې ترتیب دوام وکړي په 50 کال کې نور هم نسی تکمیلولای او کچيري بشپړې هم کې داغه څخه هیڅ نتیجه نه سي اخستای. دا معلومات ډیر زړه معلومات دي او ډیر زور فورم لري. په دې خاطر موږ دا تصمیم ونیو چې هغه څه چې د افغانستان په اړه کې معلومات دي په شکل د شکلو هغه متول ساتل دي. موږ په دې کې تقریبا د 500 پانو په شاوخوا کې یوازې د افغانستان پاکله معلومات را نیو کړی.
سړی ک دغه د بریتانیا بریتانیکا انسایکلوپیډیا په پام کې ونیسي د دوی دایرة المعارف چې کال په کال پر سیډیان باندې راوځي او له نوې معلوماتو سره او له نوو اپډیټ یا دغه نوې تغیرات سره. ستاسو دغه کار داس فکر کوي چې یو بدیل دی د دغه هڅو چې په نړیواله کچه کیږي؟
موږ کوشش کوو چې دا وکړو، لیکن دا به ډیر زیات کار ته د سلګونو او سلهاو کار ته ضرورت لري. دا دار تلماری پوره سبیا اپډیټ شوې نه دی، لکه په افغانستان کې چې هیڅ بیا اپډیټ شوې نه دی. نو دا اپډیټ یوه لپاره موږ یو پړاو کار کړی دی. هغه دار چې 15000 ټوکه موږ اخیستې دي، اول مودا یېګانې ورسته مې کړې دي دا چې په پښتو کې یو غټه ستونزه ده. دوه مودا ټایپ کړې دي منتهدا او ټوکه تر اوسه چې هغه د افغانستان برخه راوخو کوم ونوکي اپډیټ ته ضرورت لري. د ژورنالیزم ډاکټر جنبش صاحب داود جنبش یوازې د هغه شپږم ټوک ماته را چې زر پانی کیږي را اپډیټ کړی دي. نو زه امیدوار یم چې یو څه سلسله دغه سي پوهانو لیکوالانو نور هم زما سره داسې مرسته وکړي چې دغه شپږ ټوک نور هم را سره اپډیټ کړي. نو دا ټول چې اپډیټ شو وروسته بیا دا یو تقریبا بشپړ پروژه وي، چون آنلاین دی په عمومي توګه وروسته به بیا نو په دایمي توګه هر وخت هر ځای او هر کال به اپډیټ کوو به آنلاین به اپډیټ کوو.
یو خواږه لیکنه دی نظری صاحب چې دایرة المعارف په خاني ټکونه کې راغلي دي. اضافه معلومات هم تاسو دغه خپلې پانی ته داخلوي؟ نیو معلومات چې په خاني یو د دایرة المعارف کې سني
بالکل مرغوارو دا کار وکړو. ما تاسو ول چې د افغانستان د 500 کالو راورسته تحولات اشخاص ځایونه کیسه حادثه شی او بدی خبری ترمونه او اصطلاحات او مفاهیم ټول باید اضافي شي، لیکن در مخه موږ غواړو چې یو علمی هیئت او باصلاحیت هیئت وټاکو چې دغه اضافهونه دا اضافات د اوغو تر لاس لنسی
ساسو د پانی او د ویکیپیډیا ترمنز فرق تاسو پچش کی ونی زکه غوی هم وای چی دوی انلاین دایره المعرف دی اور څو کولی سي چلیکنه ور داخله کی
تر ټولو زیات مشکار یوازې د افغانستان په اکله منصر دی دی یو دوام دا باندې ډیر ساينټیفیک علمي کلکټیو کار په خپل وخت کې داس کسانو کړی دی لکه مثلا کوزات صاحب پرانا جن کشکی کی خلیل الله خلیلی نور محمد ریکی سید قاسم رشتا عبدالحی بی بی بیتاف صاحب بینوا صاحب قرآن سانی مجددی ارسلان سلیمی صدقی داس خلق کار پر کړی دی د اوغو علمی کار په هیڅ صورت د داس یو انسایکلوپیډیا ته چې هغه دا روزمره ځوانانو دی کار باندې کی هغه ځوانان کار چې دی د ډیرو ځوانو لیٹسٹ روزمره معلوماتو پاک دی په دا چې ډیر علمی تاریخي او پوخ کار دی او دا تقریبا د بریتانیکا ډاٹ کام سره مقایسه کیدای شي
کله کله استاد د کتابتون یادونه ملګری کوي
په لندن کې کتابتون لرم او دا کتابتون په لندن کې دی د ټول افغانستان ته د باندې خلک کې د نن خلک استفاده کولای شي او په کې زه لږ د 2000 په شاوخوا کتابونه لرم لیکن په دې کې ځینې کتابونه ډیر نادر کتابونه دي مازما د کتابخانه ډیر مهم مهم نادر کتاب هغه سراج الاخبار بشپړ دی یعنی دا تو کالو بشپړ کلکشن او همداسې موږ د نو د جلسا او یو ولسه چې نادر خان راغلی دی بیا تر نجیب الله تر وخت پورې د کابل ټوله کلنی پښتو دا سی یو سلسله نور مهم او تاریخي کتابونه او سندونه ستا انګار اخبار ستا د نړۍ خلک اخبار ستا د دغه دوره ټوله تقریبا اخبارونه ستا د وطن اخبار پښتو کې دي په دا را وروسته وختو کې هم ټوله مهم مهم اخبارونه د دیموکراسي د دورې د ځای خان د دیموکراسي د دورې پښتو کې دي نو دا سرویس ما د شوکسې زوق دی او البته د ټول خلکو په خدمت کې دي د ټول فرنګیانو په خدمت کې او خدای دا وطن کې نو کې نورم ټینګر تراوستي او بیا د فرنګي چورو چپاول د تضمین وسو ان شاء الله دا خو په ټول وطن ته ورو او الته به عام او عام کتابخانو ته وسپارو
رادیوي مجله ارجمه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
د خبرونی پرې برخه کې ډاکټر محمد اکبر اکبر خپل یو غزل را اوروي
یو غزل دی وای چې غل دی د ډیو ډیوې پټکړې غل دی د ډیو ډیوې پټکړې شپو تلار د دوی لکور اوته خدایز دا شپ په کوم کور کې اساره وا خدایز دا شپ په کوم کور کې اساره وا خنن سهار د دوی لکور وته او خار کې دلمر پیتاوی وتړل خار کې دلمر پیتاوی وتړل شپ د خار د دوی لکور وته پلچی پاړوګانو پسی واغست پلچی پاړوګانو پسی واغست لار دمار د دوی لکور وته چغه د انسان د خپلواکۍ د مرګ چغه د انسان د خپلواکۍ د مرګ خپجار د دوی لکور وته تورا د بیلتون د دخمنۍ د وار وار پوار د دوی لکور وته ډکا په ازغومه د سپرلو لمن ډکا په ازغومه د سپرلو لمن تار په تار د دوی لکور وته او بیا د مسیحا جنازه پورته شو بیا د مسیحا جنازه پورته شو سر پدار د دوی لکور وته سر پدار د دوی لکور وته
په اروپا کې افغان ډاکټران یو طبي ټولنه لري. دغه ټولنه څه کارونه کوي او په افغانستان کې د طبي کلتور د پیاوړتیا لپاره څه په نیت کې دي؟ په دې اړه د دې ټولنې لغړی ډاکټر فضل محمود فضلی سره د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. ډاکټر صاحب فضلی، تاسو په اروپا کې په انګلستان کې خصوصا له څو کالو راهیسې د افغانانو طبي ټولنه جوړه کړې ده. افغان ډاکټران هم په دې اتحادیه کې راټول کړي دي. که یو څه د دې اتحادیې په حصه کې وایست، څه وخت جوړه شوې ده او مقصد یې څه ده؟ کارونه کوم دي؟
په انګلستان کې د افغانانو یوازنۍ او لومړنۍ ټولنه د افغان طبي ټولنې په نامه یادیږي. دغه ټولنه د نن نهه کاله مخکې په 2002 کال کې په لندن کې تاسیس شو. د ټولنې لومړنۍ موخه دا وه چې په انګلستان کې میشت افغاني ډاکټران سره راغونډ کړي او هغه افغاني ډاکټران چې د طب په ډګر کې کار نه کوي هغوی سره راغونډ کړي، هغوی ته کورسونه، د انټرویو مهارتونه، دغه راز د انګلستان د دولتي ازموینو چې درې ازموینې دي او دغه ازموینو لارې یو ډاکټر کولی شي په انګلستان کې کار پیدا کړي په روغتونونو کې، دغه سي تربیه پروګرامونه افغاني ډاکټرانو ته پلاره وچوي.
مطلب دا چې دغه ډاکټرانو خو په افغانستان کې سبقونه ویلي وو، دلته خو تبا نصاب هم یو څه فرق لري، درسونه هم په انګریزي ژبه نه دي، نو دوی چې بالته لاړل دوی به بیا دوی ته به د تبابت کار نه پیدا کېدو، دوی به ممکن فردن په دوکان کې به کار کوو یا به بل کار کوو. ستاسو د دې ټولنې مقصد دا و، مخه دا و چې همدا کسان بیرته په انګلستان کې له تبابت سره هغه کوي؟
دقیقا دقیقا همداسې و. زمونږ اکثره افغاني ډاکټران چې په د افغانستان په طبي پوهنځیو کې سبق ویلو او ډاکټر په توګه څو کاله هم کار کړو، په انګلستان کې یا به د ټکسي ډرایور ته مثال په توګه تاسو چی ویلي، یا په دوکان کې په غیر مسلکي برخو کې کار کوو. دوی ته په لومړي پړاو کې د انګریزي ژبې د زده کړې شرایط او بیا د نظری تپ د ازموینې لپاره د چمتووالی کورسونه او بیا په پای کې د عملي ازموینو د لپاره کورسونه هم زموږ د ټولنې لخوا په پایل کې شروع شو.
یعنی ټولنې به وړیا د کورسونه ورکول دوی ته؟
بالکل، همدغه سې په وړیا توګه او دوی به چمتو کېدل او ازموینې ته به ته چې د همدغه پروګرام له برکته اوس په اروپا کې او په ځانګړې توګه په بریتانیا کې د افغاني ډاکټرانو شمیر سونو ته رسیږي چې په عملی توګه په روغتونونو او کلینیکونو کې کار کوي.
په 2002 کال کې چې تاسو افغان طبي ټولنه جوړوله، په انګلستان کې څومره افغان ډاکټرانو په طبي ساحه کې د انګلستان کار کوو او اوس چې تاسو وایي د پروګرام ډیره ګټه رسولې ده، اوس څومره کار کوي؟ داسې احصایه لري؟
مننه. هماغه وخت کې دقیق احصایه نه وه، خو کله چې موږ دغه ټولنه جوړوله نو په اعظمي توګه 13 ډاکټران په ټوله بریتانیا کې کار کوو،
افغانانو،
افغاني ډاکټرانو. حال دا چې په هماغه وخت کې موږ لږ تر لږه د 150 څخه زیات ډاکټران موږ سره ثبتو په ټولنه کې چې دوی په عملي توګه کار نه کوو. اوس چې تاسو سره زه غږیږم، د افغاني ډاکټرانو شمیر چې په روغتونونو کې هلته کار کوي په بریتانیا کې د 200 څخه زیات دی او علت هم د دغه ټولنو خصوصا د افغان طبي ټولنې د فعالیتونو له برکته و.
ډاکټر صاحب، یو عام تصور موجود دی، هغه دا دی چې په انګلستان کې او بلکې په ټوله اروپا او غربي دنیا کې د طبابت کار ته ډیر زیاته توجه کیږي، ډیر اهمیت ورکول کیږي او یو څوک چې هلته ډاکټري کوي نو دا اسانه کار نه دی. خو بلعکس ویل کیږي چې په افغانستان کې لکه په نورو ساحو کې چې تخصص غومره اهمیت نه لري لکه څومره چې په کار دی، د طب په ساحه کې هم قصه داسې دی. ویل کیږي چې په اروپا کې طبي زده کړې، طبي مهارتونه هغه د ساینسي پرمختګونو هغه وروستیو بریاو ته په پام سره دي، په داسې یو ډېره پرمختللې مرحله کې دي. خو د افغانستان د طبي زده کړو پیسې کې ویل کیږي چې څو لسیزې د اقل شاته پاتې دي. نو دغو تفاوتونو ته په پام سره که یو افغان ډاکټر په اروپا کې طبابت کوي، آیا یو څو وړیا کورسونه کفایت کوي؟ نتیجه څنګه ده چې دی جوګه سي چې هلته بیا طبابت وکړي؟
ډیر ښه پوښتنه ده. اصلا دې کې خوشک نشته چې اما اسې چې د ژوند په نورو ډګرونو کې موږ د پرمختللې نړۍ څخه وروسته پاتې یو، د طبابت ډګر هم ډیر وروسته پاتې، نه یوازې زموږ روغتونونه بلکې فاکولټي هم. هدف د دغه کورسونو څخه دا و چې په فاکولټه کې د طب اساسات زموږ ډاکټر صاحبان زده کوي، او دغه چې لږ تر لږه ثابت شي په انګلستان کې چې دغه سړی یا دغه شخص ډاکټر دی، د طب اصول پوهیږي، خو د وروستیو پرمختګونو څخه خبر مثلا یو ډاکټر نه دی، مثلا د وروستیو درملونو څخه یو ډاکټر خبر نه دی، او یا دا چې په یو ځانګړي روغتون کې د بیلابیلو ناروغیو درملنه څنګه کیږي. دغه هغه څه دي چې په هغه جوړ شوی نظام یا روغتیایي سیستم کې مثلا په برېټانیا کې چې دی، چې په اول سو میاشتو کې په لیکلي ډول د ټریننګ لاندې دغه زموږ ډاکټر صاحبان کار کوي، چې په تدریجي توګه ورو ورو دوی بیا په دوه درې کالو کې وروسته د کار دوی چې کار شروع کړي، د دې جوګه کیږي چې هماغه د اروپایي ډاکټرانو په سوی باندې کار وکړي.
تاسو بلته د درې نړۍ د نورو ملکونو له ډاکټرانو سره هم بلد یاست، څنګه افغان ډاکټران خو تر هغه وروسته پاتې نه دي؟ یعنی تر هغوی خو ډیرو زده کړو ته ضرورت نه لري، تجربه هم څه درته وایي؟
دا لږ مشکله ده چې باید مونږ ارزیابي کو، ځکه چې زمونږ ډاکټر صاحبان یو ډاکټر صاحب مثلا کولی شي په درې میاشتو کې ځان ورسوي، او داسې افغاني ډاکټران هم شته چې په درې میاشتو کې کولی شو چې مثلا د برېټانیې روغتیایي نظام ته دننه شي، اما داسې ډاکټر صاحبان دي چې درې کاله وخت غواړي چې دغه کار ترسره کړي.
ډاکټر صاحب فیصلي، تر اوسه چې تاسو په اروپا کې د افغاني ډاکټرانو د دې ټولنې پیسې کې خبرې وکړې، دا ټول هغه کارونه وو چې دغو مهاجرو افغانانو ته هوري پکاري شي. آیا ستاسو ټولنه افغانستان ته، افغاني ټولنې ته هم متوجه ده کنه؟ په دې سکه هم څه کوي کنه؟
په پایل کې هلته زمونږ تمرکز یوازې په هغو افغاني ډاکټرانو باندې چې هلته ژوند کوو، اما په وروستیو دولسو میاشتو کې د ټولنې فوکس یا تمرکز اوس افغانستان د لپاره متوجه شوی، او دا دوړو برخو ته هم افغاني ډاکټرانو ته چې دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کار کوي، او هم عامه وګړو ته، عامه افغانانو ته چې دغه دوړو برخو د لپاره زمونږ د ټولنې غړي په تیرو سو میاشتو کې سفرونه کړي، او دلته د افغاني روغتونونو سره د ډاکټر صاحبانو سره دوی سره تماسونه نیولي، ناستیم کړي چې څنګه وکولی شو لږ تر لږه په فایل کې د اړیکې یو لار پرانیزو، د انټرنیټ د لارې، د ټلیفون د لارې، او د لیدونکو کتون د لارې.
ډاکټر صاحب فیصلي، له هغو افغان ډاکټرانو سره چې په خپل هیواد کې دي، له هغو سره ستاسو د رابطې مقصد څه دی؟ آیا تاسو غواړئ چې هغه نوي مهارتونه چې په لویدیځ کې دي هغه را نقل کړئ؟ دا مقصد دی، له دې رابطې کوم بل څه دی؟
دقیقا هدف هم همدغه دی چې څنګه کولی شو چې هغه تګلارې چې موږ د ناروغیو په درملنه او تشخیص کې هلته کارو، څنګه وکولی شو چې هماغه پوهه په تخصصي توګه دلته ملګرو ته انتقال کړو.
ډاکټر صاحب، خو د وسایلو خبره ده کنه، او یو تخصص اسانه کار نه ده، داسې شی نه ده چې په یو عادي ناسته کې په یو څو ساعته رابطه کې هغه نقل سي. تاسو څنګه یو مثال کرا کوي چې فرضاً تاسو څه کولای شئ له دغو ډاکټرانو سره؟
اصلا هدف زموږ هم دغه دی چې موږ نشو کولای چې همیشه په پرمختللو وسایلو باندې اتکا وکړو. زموږ ډیر ابتدایي درملنې په ورځنی وچارو کې دلته په کابل کې یا نور ولایتونو کې دي، چې پرته له کومې وسیلې نه د ډیرو ابتدایي معلوماتو په واسطه باندې، د ډیرو عادي دواګانو په واسطه باندې په ډیر لږ قیمت سره کولای شو چې د ټولنې یو پراخه ساحه تر پوښښ لاندې ونیسو. مثال د ډیرو مثلا په اطرافو کې موږ د نسناسل له کبله ډیر ماشومان مري، دوی ته د لومړنیو روغتیایي معلوماتو رسول دي. دغه راز
د خو به عام ولسته ډاکټرانو ته تاسو څه کول غواړئ؟
ډاکټرانو ته هم د ژوند مثال به تاسو ته، لکه د وینې فشار، د شکر ناروغي چې ورس پورس اوس په افغانستان کې مخ په زیاتېدو ده، اوس چې مثلا شفاخانو ته یا مینه خانو ته زموږ ناروغان مراجعه کوي، یو نسخه اخلي، نسخه د یوې میاشتې یو د څلور پنځو هفتو د پاره وي، د دې تعقیب د مریض دوباره نشته تر هغې چې مریض بیا په تکلیف شي سو میاشتو کې، او بیا راشي او ناروغي ډېر پرمختګ کړی وي. لنډ مثال دا دی چې هر هغه مریض چې دغسې ناروغي ولري، د وینې فشار مثلا، د شکرې ناروغي، د دغو ناروغانو تعقیب لږ تر لږه په شپږو میاشتو کې، او یا حد اکثر پا په یو کال کې تر سره شي.
یعنی تاسو ډاکټرانو ته وایئ چې د دغه سي مریضانو لپاره خپل دوسیه ولري.
دوسیه ولري هر هغه وخت چې ناروغ دوسیه ولري او که ډاکټر نشي ساتلی خو ناروغ ته ورکی ووایي چې دغه دوسیه ستا د ژوند هغه ټولې ناروغۍ په کلیکل شوې دي او دا ځان سره وساتر وري که بل ډاکټر ته ځي نو دغه دوسیه ورته وخی دا به ډېر ګټورې په د ناروغۍ په درملنه.
ډاکټر ته خو به تاسو د انټرنیټ له لارې یا له ډاکټرانو سره د ارتباط له لارې ځینې تجربې او ځینې مهارتونه او ځینې مشورې نقل کوي. له عامو خلکو سره تاسو په اروپا کې ناست یاست او له عامو خلکو سره به تاسو څنګه رابطه ساتئ چې د دوی هغه طبي کلتور بهتره شي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ؟
دغه شپږ میاشتې کېږي چې ټولنه یو پروژه یو رضاکار پروژه چې نوم یې د افغانانو لپاره روغتیایي لارښوونې په لاره اچولې او موخه یې دا ده چې افغانانو ته په ساده او روانه ژبه په پښتو او دری د بیلابیلو ناروغیو په هکله لومړني معلومات وړاندې کړي.
دغه معلومات په وطن کې نشته؟
متاسفانه نشته. موږ د ډلیزو رسنیو له لارې ځینې خپرونې لرو په راډیوګانو کې، حتی د ازادۍ په راډیو کې هم ځینې خپرونې اورېدلې چې ډاکټر صاحبان د ځینو ناروغیو په هکله معلومات ورکوي په ټلویزیون کې هم په همدېشان هم په لیکلي ډول پرته له ډیرو سو محدودو بروشورونو له کبله چې هغه هم د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د عامې روغتیا د وزارت له طریقه چاپ شوي دي. نور په منظم ډول مونږ کتابونه چې هغه ناروغي چې په وطن کې عام دي دا په لومړني معلومات نه لرو. ناروغ هم د خپل ناروغي پاک لاو یا د ناروغ خپلوان د ناروغي د ناروغ د پاک نه پويږي چې د ډاکټر سره په دې حق له باسو کې درملنې په اکله د تشخیص په اکله. نو دغه پروګرام هم شروع کړي. ترتیب دا ده چې اماغه سیمه ویلي رضاکار ټول نه ده افغاني ډاکټران چې په دې برخه کې علاقه مندي لري موږ سره رجستر شوي دي. دوی دغه روغتیایي معلومات د انګریزي څخه او یا د نورو اروپایي ژبو څخه په پښتو او دری اړوي. په پایل کې موږ داسې پلان نیولی چې دوی دغه معلومات په پاڼه کې زموږ په پاڼه کې چې د ټولنې رسمي پاڼه ده نشر شي. تر شپېتو زیات لیکنې تر اوسه پورې نشر شوي دي. راتلونکي کال به دغه ټولې لیکنې د یوې ټولګې په توګه د کتاب په بڼه به چاپیږي او په وړیا توګه به خلکو باندې ویشل کیږي. یوه خبره چې
او دا لیکنې به هم ادامه پیدا کوي.
لیکنې به په دوامدار توګه ادامه پیدا کوي او هر شی چې نوې کیږي هر هغه موضوع چې نوې کیږي مثلا د شکر په ناروغي یا د فلج د ناروغي په اړه نیو معلومات تازه کیږي موږ به کتاب هم نوې کوو.
په اروپا کې مو د ډیر افغان ډاکټر فضل محمود فضلی مرکه اوریده چې ویل یې دی او ملګری یې د افغانانو د صحیح معلوماتو د زیاتوالي کوشش کوي. دغه مطلب چې اوس به یې وژمه رشیدی راواوروي هم د ښه صحت له لرلو سره تعلق لري.
پلی تګ به شاید د بایسکل چلولو غوندې په زړه پورې نه وي خو ډیر اسانه او بې جنجاله ورزش دی. له راپورونو سره سم پلی تګ ورځ په ورځ په نړۍ کې ډیر مینوال پیدا کوي. د استرالیا د احصایې اداره وایي چې د دغه هیواد په هرو 15 اوسیدونکو کې یو کس دې ته ترجیح ورکوي چې د بل ورزش په ځای پلی وګرځي او په دې توګه پلی تګ په استرالیا کې د جسمي حرکتو په تر ټولو عام ډول بدل شوی دی. پلی تګ مختلف ډولونه لري. د سودا د پیرودلو لپاره د کوڅې دوکان ته لتلو رانیولې په کلیو او کروندو کې تر ساعتونو ګرځېده پورې دا ټول په ورزش کې حسابېږي. په دې وروستیو کلونو کې یو امریکایي فلم جوړونکی د شپږو میاشتو په موده کې 3.5 کیلومتره پلی وګرځید او د خپل ټول سفر کیسه د 15 دقیقو په یو فلم کې خلاصه کړه. خو دا ضرور نه ده چې یو څوک دې دومره اوږده سفرونه وکړي. د پلی تک کمال په همدې کې دی چې هر څوک ورته خپل وخت او امکاناتو ته په پام سره بیل پروګرام جوړولی شي. په سیدنی پوهنتون کې د عامې روغتیا استاد پروفیسر اندرین باومین وایي چې د پلی تګ لپاره ته یوازې او یوازې دوه پښو ته ضرورت لري، نور نو هیڅ وسیله نه غواړي. پلی تګ اعصاب آراموي، د چاغښت، د وینو د فشار، د ناروغۍ، د سرطان، د شکرې او د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې برخه لري او د ذهن له فعال ساتلو سره مرسته کوي. د پروفیسر باومین په قول د پلی تګ بل کمال دا دی چې تر بل هر ورزش پکې د ژوبلېدو خطر کم دی او که بنیادم هر وخت غواړي شروع کولی شي. د ماهرانو په قول که غواړو چې پلی تګ مو روغتیا ته ښه ګټه ورسوي او د پوره ورزش ځای ونیسي نو په کار ده چې په شاو ورځ کې حداقل نیم ساعت وګرځو او داسې وګرځو چې ګامونه مو نه ډیر چټک وي او نه ډیر ورو. البته هغه کسان چې چاغ دي او غواړي د پلی تګ په مرسته وزن کم شي هغوی ته د ورځې لږ تر لږه یو ساعت پلی تګ پکار دی.
د خبرونی په دې برخه کې د یو ژباړلې حکایت د اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی ولولي.
واده. بچا د ژمي په یوه سړه شپه لمانۍ د باندې ووت. د راستنېدو په وخت یو بوډا عسکر ولید چې ریږ دي. بچا ورته وویل سړی خو دې نه کیږي. عسکر ورته وویل هو صاحب. بچا ورته وویل زه اوس ماڼۍ ته ځم او هورې به امر وکړم چې ښې تودې جامې درته راولیږي. د تودو جامو تصور د عسکر خوله له خوشحالۍ جینګه کړه، خو بچا چې ماڼۍ ته ننووت له هغه سره کړې ژمنه یې هېره شوه. په سبا سهار د ماڼۍ څنګ ته د یوه مړه عسکر مړی وموندل شو چې دا لیک ورباندې پروت و. ای باچا، ما تر دې یخې شپې په پیره کې تیری کړي او ژوندی پاتې شوم، خو تا راکړې ته مې ووژلم.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي کتابتون د دې اونۍ په بحث کې د نامتو محقق جیمز شارپ د کتاب موږ واقعي متبادل لرو په اړه د احمد الله ارچیوال د څرګندونو وروستۍ برخه اوري. ښاغلی ارچیوال د دې اونۍ په بحث کې د نوموړي کتاب د وروستۍ برخې په اړه معلومات راکوي چې لیکوال پکې د عدم تشدد د مبارزې ډولونه معرفي کړي دي. شغلی ارچیوال وایي
ډیره زیاته مهمه خبره چې ده په دې کتاب کې یو ځای دی، دغه ورته وایي، د کتاب یوه زمیمه د اپنډکس ورته وایي، او په دې کې چې د ټول نه مهمه برخه چې اوسه پورې پې دا ما چې ویل چې د جین شارپ تاکتیکونه کاپي شوي، هغه هم دغه تاکتیکونه دي. جین شارپ 1990 د عدم تشدد تاکتیکونه لیکلي دي، او دا تاکتیکونه داسې دي چې په ځینو ټولنو کې دا عملي دي، په ځینو کې ټولنو کې نه دي عملي. خو که زموږ استاذ په ټولنو کې کېدای شي 15 یا 10 یا 15 به نه یې عملي، او یا د اقتصادي لحاظه یا د ټولنیز لحاظه، خو نور ټولنې داسې دي، یا د مذهب په لحاظ باندې، خو ځینې نور ټولنې بیا داسې دي چې هلته دا بیا عملي کیږي. نو د جین شارپ دا 1990 دغه چې دي، دا د تاکتیکونه دا په ټوله دنیا کې د مهم تاکتیکونه دي، او دا د ډېر هغه د نور ارڅه یو طرف ته د چې څه لیکلي، خو دا تاکتیکونه بل طرف ته
دا ده. په دې کتاب کې شته،
دا په دې کتاب کې شته، د دې کتاب د زمیمه په توګه باندې ذکر شوی دی، یو غټه زمیمه ده، او دا ټول نوم په نوم ذکر
شوی دی. د عدم تشدد د مبارزې ځینې تاکتیکونه خو داسې دي چې ممکن هر څوک ورسره بلدي. مثلا خلک دې احتساب کوي، خلک دې مالیه نه ورکوي، خلک دې مظاهره کوي، خلک دې مقالې لیکي، اعتراض کوي، راډیوګانو سره مرکې کوي، شکایت کوي له هغو چارواکو، له هغو خلکو چې له دوی سره سم نه چلیږي. دا خو دي. غواړم ځینې هغه تاکتیکونه نمونه واخلئ چې د عملی کېدو وړ دي، او په داسې یو ټولنه کې لکه د افغانستان ټولنه خلک ورسره بلد نه دي. ساسې په نظر په دې 1990 تاکتیکونو کې کومې دغه سي دي؟
د زموږ په ټولنه کې زیاتره عملی دي، خو یو څو به کېدای شي داسې چې هغه نه یې عملي. مثلا موږ یو دغه تاکتیک چې دی او زما ډېر زیات خوښ شو، هغه دا دی، اگر چې افغانستان کې څه فکر نه کوم چې کار به وکړي که وبنه کې، خو کوي. لکه مثلا موږ د پارلمان وکیلان د یو ولایت نه ټاکلي دي، صحیح ده، دا خلک صحیح کار نه کوي، موږ دغه صدقه کوو، شلون کوو، د سره نه دفتر لور زو نه، موږ دغه کوو، دا تحریم کوي. دا یو د چې په افغانستان کې نه دی شوی.
نو خلک به وایي چې اوس وکیل سو، او ځکه اوس رابطه هم ورسره غوڅه کمه، او تاسو خبره پریکون هم ورسره وکمه، نو د دې په حالت کې خو څه تغییر نه راځي.
دا خبره خو صحیح ده چې تغییر خو نه راځي د دې سړی په حالت کې، خو وس سړی پارلمان ته تللی، بل ځل خو به ټاکنې را روانې دي. که دا سړی دا سړی مجبور دی چې خلکو له راشي او کرانه شي، بل ځل به ټاکنې را روان دي، خلکو له به وټ نه ورکي چې وټې ورنه که دا پارلمان ته نه راځي. لکه دا مې یو مثال وي، دا خو زموږ استاد د افغانستان دغه دی، لکه خلک وسنه بلد دي، خو زما مقصد دا چې دا یو تاکتیک دی. یا مثلا ځنې خلک دغه کوي، دا متوازی حکومت جوړي، خلک یو کینی مثلا دا ټول ملک دی کنه، او د عدم تشدد مشران دي دغه لري ده د سي حکومت نه جوړه چې د خلکو فیصله کوي یا قانون نافذ کوي خو یو یو پی یو پی خې غون تکي کوي یو یو حکومت جوړي مثلا لکه وای چې ته پلان کې شو ته پلان کې شو الته ناست کوي الته غونډ کوي نو دغه یو بل مثال دی یا لکه سړی ژوندې د جنازې وکي نو زه نه پوهیږم چې اسلام د نظر
هغه وای حافظ وای وای هغه سړی چې په عشق باندې ژوندای نه دی او عشق په زړه کې نشته دای که مړ هم نه وي زما فتوا دا دی چې د دې جنازې لمونځ وکړي نو دا ویل غواړي
دغه رقم یو خبره ده بل پکې استاد ادم کېدای شي چې مثلا مونږ دغه کو دادا په افغانستان کې نه دی شوی خلک زه فکر کوم وسه بلد دي خو یو څه ناشنا وي خلک وسه یو څه خلک به وسه بلد دي لکه مثلا مونږ غواړو چې یو ملک په خلاف مونږ دغه کو دادا مثلا د ایران په خلاف مونږ غواړو چې یو مونږ د عدم تشدد یو 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 کمپاین وکړو یو مبارزه وکړو مونږ د دې تجارتي مالونه تحریم کوو مونږ فیصله کوو ټول افغانان فیصله کوي چې مونږ دا نه اخلو
لکه هندوستانیانو چې د انګریز له کمپنیو سره
مداخله کمپنۍ سره او په هغه کال باندې زما په خلصه د 15 نر شلم یوازې د ټوټې د ټوکر صنعت پکې برتانی د 15 نر شلم میلیون ډالر پورې نقصان کړو وړه خبره مونږ تاسو ته وړه ښکارې خو نتیجې څومره غټه ده که دا کار وشي دام دلته یو امکان لري مثلا بل د کارخانو کارکونکو چې دي مزدوران یا کارګران دې دغه کې ځنې وخت کې حسابونه کوي ټول کارخانه حسابو کې ټول فابریکې خلک حسابو کې فابریکه ودرې خو مونږ تاسو افغانستان کې بیا فابریکې نه لرو نو د زیاتره زما په خیال سره تقریبا دغه دی ده
د امریکې دوه ور دي
د امریکې دوه ور دي ځنه چې د امریکې دوه ور نه دغه د سیدی لکه مخکې ما تاسو ته یو مثال وي چې لکه تاسو چې ویل چې دغه د خلک د یو وکیل سره شلون وکي وکیل لا خوشاله چې د خلکو نخلا شم خو په نور ځایونو کې بیا د تاثیر کوي دلته کې تاثیر نه کوي په نور ځایونو کې د تاثیر کوي یا مثلا خلک په کورونو باندې کینی او مثلا یو ځای معلمان و چې مونږ نه زو مکتب له او احتساب وکي نو زما په خیال سره دا به دلته په افغانستان کې ډیر موثر نه یا دا چې مثلا په نور ځایونو کې خلک وبچي دي په پیسو اخلي اره کورنۍ کې په کلی کې دا وکبار ده هغه به د میشتې د کمی وبچي د استعمالې دغه په بدل کې به یو خاص مقدار پیسې ورکړي نو که چیرته دام د عدم تشدد یو طریقه ده چې هیڅ پیسې ورنکي د برق بیل ورنکي دغه نورې طریقې دي خو دا د وبو قصه څه فکر کوم چې په افغانستان کې به عملی نشي ځکه څنګه اوس تاسو وباسي دي برق خو صحیح ده یا مثلا مونږ ځنې خلک داسې چل کوي چې د بانکونو نه په بانکونو نه پیسې راوباسي مثلا ټول خلک اعلان وکړي چې موږ د پلان کې بانک نه پیسې راوباسو هغه بانک دغه کیږي کنه
دا کابل بانک هم دغه سي تاواني
تاواني کیږي نو دغه یو بل دغه د
طریقه ده
طریقه ده یا مثلا سندری ویل لکه ټول خلک راوځي سندری وای هر قسمه سندری چې خو لکه دا ټول یو وخی دغه بل یو طریقه ده لکه په ترکیه کې یو بل کار چې شوی هغه دا چې په ترکیه کې دیو په 1908 نوې دغه کلونو کې د نجم الدین اربکان حکومت ډیر زیات اختلاس نه ډکو د اربکان د خلکو دغه خلاف دغه وکړه عدم تشدد مبارزه وکړله او هغه شپږ میاشتې وروسته د حکومت نه در شو هغه کې خلکو داسې چل کول د شپې په 9 بجې پوره په 9 بجې به دوی به موټر سړک ته راستې او ورنډونه به کول یو منټ د پاره به دوی ورنډونه کول یا به ټول
اختلاس او درغلۍ په
خلاف د حکومت سره دغه په خلاف د مبارزې په خلاف یا به دوی داسې چل کاوه چې ټولو خلکو به د شپې په 12 بجې د 2 منټو د پاره برقونه رڼاکله کور کې نو حکومت له په زور ورکاو ایران کې چې څه شوی و ایران کې دا چې د شپې به دغه د خمینی په انقلاب کې چې د شپې به خلکو دغه کاوه دا بامونو ته به وخت له الله اکبر چې غیبی والی یا مثلا په مصر کې دا اوس ما ته ملګری قصه کوله چې په مصر کې کله به چې خلکو مظاهره وکړله پولیس برال او پولیس به خلک پارکل په دې کې به یو سړی مخ کې شوست به په جمع ودرید مونږ به کاو نو با ایس دغه پولیس بلک سات وته ولاړو یا بلاړ یا بیرته به یا بغلی شو نو دغه یو بل طریقه و د مبارزه چلته به مونږ کا په عمومي سره کې بشته په منځه ودرې د خلک په سیسته ودرې نو دغه طریقې زما په خلصه په افغانستان کې مملکې ده شیدا د منځه ود د الله اکبر چی غو دا نوري